دي چې د مسولینو په خبره یې په تیرو جنگونو کې ډیر زیانونه لیدلی دي. اوس د بیا رغېدو څخه وروسته بیرته د تولید اندازه مخ په زیاتېدو ده. د معلوماتو پر بنسټ یوازې تیر کال دغو فارمونو 4000 ټنه زیتون کړي وو.
له کونړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورید. قدرمن اوریدونکو، 12:30 بجې دی. فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له افغان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر ټویټر لیکلي چې مایک پومپیو له افغان حکومت څخه د 2000 طالب بندیانو د خوشي کېدو د پریکړې مننه کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې امریکا به د اوږدمهاله اوربند او د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره خپل فشارونه ډېر کړي. دا خبر داس مهال سوي چې د افغانستان حکومت د 2000 تر 2000 پورې طالب بندیانو د خوشی کېدو بهیر پیل کړي. د ارګ له خوا په خبر سوي بیان کې ویل سوي چې افغان ولسمشر اشرف غنی امر کړی چې دغه بهیر د طالبانو له خوا د اختر په مناسبت د اعلان سوي اوربند په جواب کې د شنیت په خاطر پیل سي. اخو بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له حکومت څخه غوښتي چې د هغو طالب بندیانو په اړه چې له بنده خوشي کېږي معلومات له خلکو او کمیسیون سره شریک کړي. د دغه کمیسیون ویان شکر الله مشکور نن ازادي راډیو ته ویلي چې د جنگي مجرمینو پر اړه باید محتاطانه چلند وسي. د هغو 5 ایراني تلرونکو کښتۍ چې وینزویلا ته تللې د وی لمړني کښتۍ د وینزویلا نږدې بندر ته ورسېده او د مونتینګرو د امیرختي انسټیټیوټ اعلان وکړ چې په ځباندې 2 میاشتو کې د لمړي ځل لپاره په دې هیواد کې د کورونا هیڅ مثبت پېښه نه ده ثبت شوې.
د ازادۍ رادیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو نیوز بس 15 دقیقې پیلېږي چې د سیاسي مشرانو ترمنځ وروستي موافقې تحلیل ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د تخار ولایت د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ بې ساري طوفان او سختې ګلۍ د دوی ټول زراعتي کښتونه له منځه یوړل او سخت زیانمن یې کړل. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان راپور راکوي.
د تخار ولایت په بنګي ولسوالۍ کې شدید طوفان او بې ساري ګلۍ د خلکو زراعتي کښتونه له منځه وړي دي. د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسیدونکو په خبره چې دغه شان طوفان او د ګلۍ ورېدل د دوی په یاد نه راځي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي صبغت الله خونزاده په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
ورور، دا کومه ګلۍ چې تېره اونۍ کې په دې زموږ په ولسوالۍ تقریبا په 10-12 کلو باندې راغله، هغه کوم کښتونه هم چې درلودل، غنم و، بادرنګ و، لوبیا و، رومیان و، ترکاري او د میوې ونې وې، دا ټول مکمله دا فصلونه زموږ له منځه یوړل. د ګلۍ دومره شدیده وه. زموږ غوښتنه دا ده چې تخار ولایت او مرکزي دولت باید دغه بزګرانو د اوښت زیانونو پوښتنه وکړي.
د بنګي ولسوالۍ یو بل بزګر مجیب رحمان بیا وایي چې رسېدلی زیان د زغملو له توانه پورته دی.
زموږ کښتونه غونډ خراب شوي، بزغالۍ د شولو، غنم، لوبیا، بادرنګ، ترکاري بو غونډ خراب شوي. دولت نه خواهش داده چې راسي دغه ته توجه وکړي. ګلۍ دا شان غونډ خراب کړي دي.
په ورته مهال کې د تخار ولایتي شورا هم د بنګي د ولسوالۍ د خلکو ستونزې مني او له حکومت څخه غواړي چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي په دې اړه وویل: په واقعیت چې د ګلۍ ورېدو د بنګي ولسوالۍ بزګران سخت متضرر کړي، ځکه ټول کرنیز محصولات او د باغونو میوې له منځه وړي دي او موږ له حکومت څخه غواړو چې له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي تر څو بزګران له لا زیاتو ستونزو سره مخ نه شي. له دې سره سم د تخار ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست چارواکي بیا وایي چې په بنګي ولسوالۍ کې د بې ساري ګلۍ ورېدو د څه باندې 5000 جریبه کرنیز ځمکې حاصلات یې له منځه وړی دی. د دغه ادارې رئیس فرید نیکپور په دې اړه وویل: د تخار سیمه اداره له طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست او د کرنې ریاست هڅې کوي چې په وخت سره له متضرر شوو بزګرانو سره مرسته وکړي او موږ په دې اړه له یو شمېر نړیوالو سازمانونو سره هم خبرې کړي تر څو له متضرر شوو دهقانانو سره مرسته وکړي. د بنګي ولسوالۍ د 40 کیلومتره واټن په درلودو سره د تالقان ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د تخار ولایت له نسبتا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې بحث کوربه زه رحمت الله افغانی يم. بلاخره لزیاتو چونو وهلو وروسته د افغان ولسمشر محمد اشرف خنی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه لاسلیک سو. په دغه هوکړه کې ښاغلی عبدالله د سولې د ملي مصالحې شورا رئیس وټاکل سو او په کابینه کې هم نیمه ونډه ورکړل سوې. د ولسمشر محمد اشرف خنی او عبدالله عبدالله ترمنځ دا هوکړه په سیمه ییزه او نړیواله کچه وستایل سوه، خو په کور دننه که څه هم ځینې خلک یې ملاتړ کوي خو یو شمېر نور یې بیا مخالف دي. د هوکړې مخالف وایي چې دا به د ملي وحدت حکومت په څیر یو ډول حکومت وي چې ستونزې به هوارې نه کړي، بلکې څو چنده به نورې هم ستونزې زیاتې کړي. خو پلویان یې بیا وایي چې دغه هوکړې سیاسي ستونزه هواره کړه، افغانستان یې له بحران څخه وژغورو او د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره یو نیک اقدام دی. په دې اړه مو بحث را بللی چې په بحث کې راسره د کابل پوهنتون استاد اسدالله واحدي او د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. واحدي صاحب، کدره ته چې دغه سیاسي هوکړې ته په څه نظر ګوري خپله؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته په بس کې درانه ګډونوال او د رادیو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې درې مهم مسایل په دې کې یادولې شي. لومړی دا چې بیا هم د افغانستان د خلکو رایې ارادې او دغه راز د خلکو غوښتنې ته احترام ونه شو. د خلکو د رایې د غوښتنې او د خلکو د ارادې خلاف په افغانستان کې یوه معامله وشوه، واک وویشل شو، هغه څه چې نه یې د افغانستان خلکو غوښتنه کوله او دا هم د افغانستان یو برخه خلک د دې لپاره رایې ته راوتلي وو. چې زه فکر کوم د 2014 کال معاملې، د 2019 کال ټاکنې ډېرې زیاتې پیکه کړې. د خلکو د کم ګډون یو ستر لامل هم همدغه وو. خو اوس په دغه معامله مثلا لا زیاته کړکېچنه کړي، په راتلونکي کې به لا زیات خلک په ټاکنو، پر ولسواکۍ، دغه راز پر رایو او په دې شعارونو چې د خلکو رایه ټاکونکې ده یا ستاسو رایه ستاسو راتلونکی، دغه ډول شعارونه به زه فکر کوم چې مسخره کړي او خلک به بیا په ټاکنو کې ګډون
ته. واحدي صاحب، د حکومت استدلال هم دا ده چې هېواد د بحران خواته ته دوی مجبور وو چې داسې هوکړې لاسلیک کړي وای.
دوی دغه استدلال په 2014 کال کې هم کاوه. په 2019 کې چې کله ټاکنې کېدلې، له ټاکنو وړاندې حکومت ته دا په واضح ډول د بېلابېلو اړخونو له لارې وویل شول چې په افغانستان کې نه خلک په ټاکنو کې ګډون ته زړه کوي او نه هم د افغانستان شرایط دغه سې دي چې ټاکنې دې وشي، نو تاسو ټاکنې مه کوئ، بلکې همدغه حکومت ته دوام ورکړئ، له طالبانو سره د سولې خبرې اترې مخته یوسئ. په دې ډول به موږ له زیات لګښت څخه هم خوندي وو، له یو بل سیاسي بحران څخه به هم خوندي وو او دغه راز د سولې په مسله به تمرکز شوی وي. اوس چې کله یو نامشروع حکومت جوړیږي د خلکو د رایې پر اساس نه و، نو ټاکنو ته څه اړتیا وه؟ خو په کار وه چې ډاکټر عبدالله اشرف غني خپل حکومت ته دوام ورکړی وای، له طالبانو سره د سولې خبرې مخته تللی وای، نه به زموږ سلګونه میلیونه ډالر لګول شوی وای او نه به هم تاسو پوهیږئ د ټاکنو له امله پراخه مرجوب له هم رامنځته شوه، خلکو ته مرجوب لا وخته.
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. رنجبر صاحب، له حقوقي پلوه که دغه توافقنامه تاسو وڅېړئ، څومره قانون په ځانګړې توګه اساسي قانون په دغه توافقنامه کې تر پښو لاندې سوی؟
احترامات، سلامونه تاسو میلمه ته او تاسو اړوندونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ګورې، دلته خو دوه اړخه لري دا موضوع. یو اړخ یې سوچه حقوقي اړخ دی، یو یې هغه مصلحتي او سیاسي اړخ دی.
موږ په تاسو سره په حقوقي اړخ باندې غږیږو.
حقوقي اړخ یې خو زه فکر کوم چې له سر تر پایه هغه تقریبا په بل شکل باندې تکرار دی، هغه تخلف او هغه تېروتنې دی چې په پخوانی ټول ټاکنو کې وشو او ښاغلي کېري هغه د ملي وحدت حکومت یې جوړ کړ. یعنی قانون اساسي دلته په خو لاندې سوغو وخت کې موږ د چوکاټ قانون ووتلو او کاملا ووتلو، دغسې یو نهاد هم جوړ کړ په هغه وخت کې چې هغه اصلا وړاندوینه یې په اساسي قانون کې نه وه او ګرد سر تر پایه مغایرت یې درلود د موږ نظام سره چې هغه ریاستي نظام و. ریاستي نظام په ټولو ملکونو کې همداسې چې د موږ ډېر نږدې ده، د متحده ایالات ته خپل خاص تشکل لري او په خاص شکل باندې هغه جوړېږي. د هغې جملې نه هغه واکونه د جمهور رئیس دي چې په څلور شپېتمې ماده د اساسي قانون کې راغلي دي چې هغه نشي کېدلی چې انتقال شي بل چاته، او نسی که در جمهور رئیس والدی لپاره چه دا پا این زمان که چه وقت دند هم دا پا امده خپلا اینوان دی سلوش بیتی بی مادی که راغلی دی چه داغا واکونه او دندی یعنی خپل وظیفه نسی که ولی چه پل چاته ورکی ام دا شکل باندی اوز هم تقریبا پا بل شکل باندی داغا ماهیت دی منگه دی نظام لک تغییر خورد طبعا توپیری پا امده که دی چه دلتا رئیس جمهور غیر مستقیم دول باندی یا حتی مستقیم دول باندی دی جمهور رئیس پایس او پیزن رسو بالی دغه توافقنامه لیمزانه سرال وی چه کپه توافقنامه که ندار اغلی دا مسئله او ضرورت نو چرا شیده دل پاره چه کمیسون دی مستقل دی انتخابات و جمهور رئیس ایلان که ادل تا دل پاره چه فشارونو بیل ملی او دغه فشارونو ارک جمهور رئیس چه بیا اساسی قانون چوکات ووزی بیا یو ځل بیا داسې یو تشکل جوړ کړي چې هغه په واک د رئیس جمهور کې نه ده.
رجب صاحب دا ځل حکومت استدلال دا کوي چې تیر 2014 کال کې چې کومه هوکړه لاسلیک سوی او الته واک ویشل سوی وو، یعنی هم عبدالله او هم د اشرف غنی ترمنځ، و دا ځل واک نه دی ویشل سوی، واک ټوله ولسمشر سره ده، بلکې یوازې عبدالله چې کومه برخه لري هغه به یو کس معرفي کوي، معیارونه ورته ټاکل سوي دي. دا ځل رئیس جمهور مستقل ده، یعنی د ملي وحدت په نامه حکومت نه ده موجود.
نو وړاندې خو ما همدې ته ګوته ونیوله چې دغه فرق یې په همدې کې د توپیر کې چې دلته رئیس جمهور په رسمیت وپېژندل شو، یعنی واک دولتي واک د جمهور رئیس ته، په دې کې شک نشته، مګر خپله اداره دغه تشکل دغه تشکیلات چې ډېر وسیع د خلکو د موږ د مالیه ورکوونکو په حقوق باندې پارېږي او فقط فقط وظایف خلقي خلکو ته یو تعداد او هغه افراد اشخاص چې په دغه اتلس کالو کې دوی تحمیل سی وو د افغانستان په ولس باندې په خلکو باندې دوی ته چک معاشونه تعینېږي، د دوی ته تدابیر د امنیتي ورکول کېږي، ټول په پوچي باندې فشار راوړي. دغه یو غیر قانوني یو تشکل دی، دې لپاره چې دلته واضح په موافقتنامې کې راغلي دي چې دغه ټول هغه دی دغه چې جوړېږي دغه یو دغه سولې دی بهیر د مخکې بیولو لپاره، نو دغه ضرورت ده سره لدی چې دلته هم په همدغه توافقنامې کې هم لیکل شوي په څو ځایو کې چې هغه ته مثبت اړخ دی چې د قانون اساسي په رڼا کې مثلا دغه تشکیلات جوړېږي د قانون پر بنا، نو دغه بیا به مراعات شي که نه شي دا بیا په عمل کې به موږ وګورو.
مننه استاد وحیدی. تل افغان حکومت ولې وای موږ له مصلحت نه کار اخیستی ده؟ دغه مصلحتونو افغانستان څومره د بربادي خواته بوتي یا که د افغانستان له ستونزو سره له حل سره مرسته وکړه؟
که یو لاندې ارزونه وکړو، 2014 کې مصلحت وشو او ملي وحدت حکومت جوړ شو او هغه هم د افغانستان د خلکو د مصلحت پر اساس توجیه شو. راځي ارزونه وکړو چې آیا دغه مصلحت د 2014 کال مصلحت افغانستان ته خیر ورسوه، افغانستان له کوم بحران نه وژغوره که برعکس افغانستان کې بحران زیات شو، افغانستان کې جګړه زیاته شوه، سیاسي ګډوډي زیاته شوه، حکومت ولې وشرمېدله؟
یوازې لامل یې همدغه ملي وحدت حکومت نه و، نور عوامل یې لرل
بلا شک پرته. نور عوامل یعنی کله چې اجتماعي مسائل سیاسي مسائل څو ډغه ډېر مجرد باس نه کیږي، مګر له شک پرته اساسي لامل د ملي وحدت حکومت دی. کله چې د ملي وحدت حکومت په 15 کالو کې ونه توانې د خپل کابینه تکمیل کړي، حتی نیمه کابینه سرپرست وه، نو فکر کوي چې په دغسې یو حکومت امنیت راتللی شي؟ فکر کوي په دغسې یو حکومت خلکو ته خدمات وړاندې کېدلی شي؟ کله چې ولسمشر یو فیصله کوي او اجرایه رئیس نه مني، کله چې اجرایه رئیس تصمیم نیسي ولسمشر نه مني، په ولایتونو کې ګډوډي ده، د والي او د امنیه قومندان ترمنځ همغږي نشته، یو وزیر بل وزیر نه مني، د موین او د وزیر سره لانجه ده، فکر کوي چې دا لامنیت سره مرسته کوي یا کدي نام نه سبب کی؟ فکر کوي چې دا د خلکو ته د خدماتو سبب کی که برعکس سبب کی؟ نو زه فکر کوم دا غڅ چې ارګي یا حکومتي چارواکي د مصلحت په نامه توجه کوي، دا په واقعیت کې د دوی شخصي مصلحت دی، د دوی د واک او قدرت د غځولو لپاره مصلحت دی. په 2014 کال کې دوی دغه مصلحت وکړ، یعنی د خپل واک د غځولو لپاره معامله وکړه. اوس هم د
وحیدی صاحب کچېرې دغه مصلحت نه وای رامنځته سوی، موږ تاسې ولیدل چې عبدالله په شمال کې ځینې والیان وټاکل، کابل کې وضعیت چندان جوړ نه و، کېدای شي افغانستان یوې جګړې ته تللی وای، له جګړې نه خو دا مصلحت ښه وي. تاسو له نظره څنګه؟
نو کوم مخکې زه خپل خبرو ته ورګرځم. کوم د مصلحت خبره وای، یعنی ارک په دې ښه پوهېده، ډاکټر عبدالله په دې ښه پوهېده، ولسمشر غني په دې ښه پوهېده چې دا خلک نور په دوی باور نه لري، د افغانستان ولس له دوی سره یعنی نه راوځي چې دوی ته رایه ورکړي، له دوی سره انتخاباتو ته لاړ شي. دغه انتخابات چې تاسو موږ تېر انتخابات درلودل، دا د نړۍ په تاریخ کې هیڅ چیرته په ولسواکۍ کې په دې کچه خلکو ګډون نه دی کړی. تر ټولو کم ګډون په مصر کې شوی چې هغه 25% دی چې د سی سی پوځي لخوا هلته انتخابات وګټل شول یا د دغه ګټه تمام شول. د افغانستان دا که تاسو وګورئ، دا یعنی که واقعي شمېرې تاسو واخلئ، دغه شمېره حتی 10% ته نه رسیږي که تاسو درغلۍ ترې وباسئ. په دې اساس دوی پوهېدل چې دغسې یوه معامله روانه ده، انتخابات نه کېږي، خو دوی د قدرت باسو، دوی سره د څوکۍ باسو، که نه په کار وه چې دوی د همدغه مسلحت پر اساس چې اوس یادوي مسلحت یې کړی وای، د ملي وحدت حکومت دوام کړی وای، د طالبانو سره خبرې باید مخته تللې وای، چې د افغانستان د خلکو ملاتړ هم دی ورسره، له دې خبرو سره، له دې معاملې سره، له دې جوړ جاړي سره د افغانستان خیر هم پدې کې وو، نه په دغه شرمېدلو ټاکنو کې چې نتیجه یې بالاخره بیا هم د خلکو رایه نه شوه. اوس که خلکو د رایو باس وای، که ولسمشر غني د خلکو رایه ګټلې وای، واقعي رایه درلودې، ولې معامله کوله؟ که عبدالله رښتیا لکه چې دا کوي چې خلکو رایه نه ګټلې، ولې معامله کوله؟ مګر له بده مرغه له دوی سره د شخصي واک مسله ده. تاسو دغه هوکړم چې وګورئ ټولو ځایونو کې د امتیاز خبر کېږي، چاته به څومره امتیاز وي، واک به دغسې ویشل کېږي، پروتوکول به دغسې وي، بودیجه به دغه جالي، یعنی د شرم خبر ده چې پکې راځي چې ډاکټر دا پروتوکول لري او
مننه رنجبر صاحب. یوازې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غني کاندیدان نه وو، د افغانستان جمهور ریاست تقریبا زیات کاندیدان لرل. دوی ترمنځ هوکړه وسوله، سیاسي هوکړه وسوه، یعنی خبر نه و چې دغه نور کاندیدان هم په دغه هوکړه کې را ځای ځای کړی وای.
ګورې دلته خو یو بل لامل دی چې هغه ډېر مهم دی او موږ یې ډېر بدبخته کړي یو په دغه شلو کلو کې، هغه دا بهرنی لامل دی. دغه نور بیچارهګان چې دلته اوس مطرح نه دي، هغوی جنګ سالاران نه دي، هغوی شاته ملیشه ولاړ نه دي، هغوی تحمیل شوي خلک نه دي. په دغه اتلس کال کې د بل کنفرانس چې نړیواله ټولنه هماغه جنګي جنایتکاران هماغه جنګ سالاران تحمیل کړل په دولت کې، او دوی حاکم کړل بیرته په خلکو د افغانستان باندې، او دوی تر دغه شل کاله دوی دا نولس کاله دوی حاکم غزیږي، ولو خلک رای ورکي او دوی وشړي، بیا یې په زور په یو شکل د اشکال تحمیلوي. یعنی دلته نړیواله ټولنه مقصره ده. زه تر یو حده تیر موافق تحلیل د وای دی صاحب سره، مګر دغه قسمت کې دغه موضوع بیچاره کوي، مثلا اشرف غني بل څوک وایي، زه هغه د خپل مرسته در باندې قطع کوم، زه نور مدل کوم.
بهرنی فشار
او مطلقا دلته تاکون کې نقش درلوده چې د خلکو رایې په پخاوه خلصولې په لغته او خلک بیا
نو رجبر سبه تسل نظر بهرنیان په دغه کې څه ټول بهرنیانو
اوس وای نه څه ټول ګوري. موږ د جنگ په حالت کې اسو، د پر په کانفرنس کې په هغه وخت کې پیش دې چې دایر سی ما یو مصاحبه وکړه د لودل بي بي سي سره، ما عذر زاري وکړه چې ګوري دغه جنگي ډلې ټپل حاکم نه کوي، بلکې یو ټکنوکرات دولت جوړ کړي او قانون حاکم کړي، دلته امنیت راځي، سوله راځي، انکشاف راځي، فسرت من انکشاف هغه کو وده کو. مګر دغه خپل دغه نسخه خارجي نسخه لمدې لپاره تحمیل سوله چې په افغانستان کې یو قوي مرکزي دولت موجود نه وي اصلا. دلته دغه دلته باید موږ د اگر پاتې شو، دلته باید قانون حاکم نشي، دلته باید متعدد مراکز قدرتي، او دلته باید هیڅ وخت کې دغه یو حالت را نشي چې موږ وسو کولای چې عدالت تامین کړو. عدالت تامین نشي جنگ ده، دغه جنگ خپل لامل امداد چې قانون حاکم نشو یو مرکزي قوي
دولت نه
هم
مننه. واحدی صاحب بیت استراګرزو رنجمر صاحب، واحدی صاحب حزب اسلامي همدارنګ جمعیت له دغه هوکړه سره پریکړون اعلان کړی ده، تاسو له نظر دغه دوی بدوړو منس کې وتوانېږي چې دغه توافقنامه څه ډول څه په هوکړه ور باندې سوي ده په بشپړ توګه عملی کی، او دغه دوه ګوندونو پیوړي ګوندونو له دغه سره پریکړون د توافقنامې څه تاثیر واچوي؟
خالومړی خو زه د رنجبار سي سره نه یواز د چ موافق يم سل کی صدا بلکې زما د معلوماتو پر اساس هغه معلومات چې ډېر رسنوي کې نشته حتی انتخاباتي بحران د همدې لپاره ډیزاین شو چې بلغه سي حکومت جوړ شي هم په 2009 کال کې او هم په 2014 کې هم په 2019 کې د همدې لپاره د لانجې ډیزاین شو او حتی دغه سي معلومات شته چې بهرنیان بتل ډاکټر عبدالله ته یو خبره کوله شپنی ته بل قصدن دغه لانجا ساتله او ز یعنی اساسی لامل دغه حکومت دغه ډول هم په 2014 کې هم هوست د بهرنیانو مستقیم لاسونه غنم او حتی اوس خو واضح ویل چې دغه حکومت جوړ نشي تاسو د امریکا د بهرنی چارو وزارت اعلامیه کتلې خبرې واضح به ویل چې موږ مرستې بندو مرستې نه کوله دغه حکومت سره موږ مرستې مشروط دي له دغه یو توافق سره او پاتې شو دا چې ولی حزب اسلامی او یا نور کاندیدان نه ورګډیږي یا ټول ولی راضی نه دي ډیر اساسي خبره دا ده چې بهرنیان نه غواړي دلته د حکومت وي افغانستان کې چې موږ ټول په توافق ولرو ټول افغانان په توافق ولري ځکه چې کله توافق رامنځته شو ټول خوشاله وو پیاوړتیا رامنځته کیږي او پیاوړتیا هغه څه دي چې بهرنیان نه غواړي په دې خاطر غواړي دلته یو کشمکش وي یو لانجوي ته ځینې اړخونه بیا هم ناراضه وي او یا ست یو بل خبره وسم که تاسو د هوکړه وګورئ په دې هوکړه کې د لانجو لپاره پراخ شایان شته یعنی راتلونکي کلونه به بیا هم ډاکټر عبدالله او اشرف غنی په لانجو کې وي دا تل خو جانکيري نشته بارنیان ته به پټ شکایت کیږي یا له بغوینه مرسته غوښتل کیږي او هغه افغانان چې پکې منځګړیتوب وکړي ظاهرا هغه به په دې لانجو کې ګرځي را ګرځي په والی بن سره جوړیږي په وزیر بن سره جوړیږي په موین بن جوړیږي دا لانجه بیا 15 کال بیا هم شته او په دې اساس قصدن لوبه د همدې لپاره ډیزاین شوی و چې افغانان سره ویشلی وي متفریق وي یو پیاوړی مرکزی نظام رامنځته نشي ځکه چې پیاوړی مرکزی نظام رامنځته شو د طالبانو سره خبرې هم کیږي سودان کیږي حکومت ولی هر څه جوړیږي مګر تفرقه اختلاف ګډوډي کمزوري حکومت رامنځته کوي او کمزوري حکومت هغه څه دي چې بهرنیانو په ګټه دی دوی په کې افغانستان کې خپل استخباراتي او نظامی لوبي کوي افغانستان د تراګرو او وحشیانو په ځاله بدل کړی لدایش واخلته نور په ټډلو پورې او بل اخر اساسي خبره دا ده چې طالبانو سره د ستوني د خبرو مخه په دې ډول لسی او غواړي افغانستان کې لانجه او ګډوډي
ډېر زیات تمنه واحدي صاحب رجمر صاحب له نور ستونزو سره په خوا کې موږ یو بل غټه ستونزې لرو چې ټول افغان ورته هلي لري هغه د ستوني د خبرو پیل د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتووالی ستاسو له نظر دغه سیاسي توافقنامه باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره یو زمينه نسی یو 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 نیک اقدام نه ده
نو یو یو پړاو خو شاته کې خوده شکلی نگانه شکل نگانه مګر اوس یو ګام کې خوده چې او دغه یو هغه سو یو موزي یو موزي ترنه لږ چې هغه د سیموزي د ټولې ټولې کړي په بار کې نیولې لکه څنګه چې وای دي سابو یې لږه اوتیدا پاتې دي د باندې مګر دغه عمده الخونه اومده هغه ډیری چنی او جلب مغال چې کاو هغه خلک شامل دي په دغه توه اړخو کې چې هغه اکثریت د جنگ سالاران دي چې عبد الله سره دي یا جوتیدا تا ته د غری صاحب سره هم دي مختلف اقشار دي دوی سره توغ دي اوس یو خلصل او یو ټیم به جوړی او مذاکرات ته بزی زلته اوس فکر کوم چې متحده ایالات به موس راضی ولیدین استقبال وکړي او د دې د مملاتړ کوي او نور منطقوي هیوادونه بم مګر خپل همدغه تعیین دی حیات او برنامه دی د هوکړي اجندا دی هوکړي به خورا لوی ستونزې خپل د عقل دی ټیم کې خلق کې چې دا خپل لو اعلانږي چې څوک په مذاکراتي حیات کې او ترقم اجندا جوړ شي او ترقم د مخ کې لاړ شي کوم مسائل آلته مطرح شي یا مطرح نشي یعنی خپل دغه یو ستونزې حامل ګرځېدلې همدغه چې اوس مېستره دي لکه چې ملي وحدت حکومت حامل د تنش او د ستونزو او اول ورځ چې پېښې دي چې جوړېده ما دا په میډیا کې ویلي چې دا به 15 کاله حامل د ستونزو وي دغه ستونزې به هم دلته یې د دې ترمنځ چې هغه د خدای زر حل کړي
استاد واحدي په داسې حال کې چې ستونزې هم لري خو په نړیواله کچه او په سیمه ییزه کچه د دغه هوکړې هرکلای وسی ته نو په څه معنی
په نړیواله کچه ځکه هرکلای کې چې امریکا یې هرکلای وکړه او امریکا هم دغه څه وخت نو طبیعي ده چې هرکلای به کیږي او سیمه ییز هیوادونه هم د نړۍ اکثره هیوادونه هم د تصفیه کې په بهرنۍ پالیسۍ کې د امریکا تابع دي خصوصا په افغانستان کې چې څه کوي د نړۍ اکثره هیوادونه د امریکا په پله پلګ دی او غوښته چې امریکایان کوي دوی باید ناتړ وکړي او همغږي ورسره ولري. او د سیمې هیوادونه هم ځینې د دې لپاره چې له ډاکټر عبدالله سره لینونه لري هغوی په دې خوشحاله دي چې ډاکټر عبدالله د حکومت برخه شو او بالاخره وردخل شو. ښایي ځینې اړخونه په دې کې هم خوشحاله وي چې له دې سره به حکومت د سولې پروسه پیل کړي. ځینې هیوادونه د سیمې داسې شته چې هغوی غواړي افغانستان کې د سولې خبرې مخته لاړې شي. البته ځینې به سوله غواړي افغانستان کې یعنی د دې لپاره چې خپل ګټې خوندي شي، یعنې د خپلو ګټو پر اساس په افغانستان کې سوله او ثبات خوښ وي او ملاتړ به یې کوي، ځکه چې افغانستان کې سوله او ثبات له شک پرته د ځینو سیمه ییزو هیوادونو ګټې هم ګواښي. هغوی فکر کوي چې که ډاکټر عبدالله او اشرف غنی سره جوړیږي نو بین الافغاني خبرې به پیلېږي او په دې سره به بالاخره افغانستان ته ښایي سوله او ثبات را وګرځي. مګر داسې زما په نظر که وخت په دې به هم خبرې وکړو چې د سولې خبرې په دې سره نه یوازې دا چې اسانه شوې نه دي بلکې پیچلې شوې دي، ځکه چې اول خو خپله د مصالحې د عالي شورا جوړښت که تاسو وګورئ میکانیزم یې ډاکټر عبدالله متفاوت معاونین یې بیا دوه نور معاونین ورته معرفي کېږي، بیا دا چې تصمیم به څوک نیسي نه پوره ډاکټر عبدالله تصمیم نیولی شي نه پوره ولسمشر غني تصمیم نیولی شي.
واحد صاحب څومره دم وړاندې ولسمشر ویلي دي چې د سولې وروستۍ پریکړه به ولس کې، یعنی صلاحیت د ولس په لاس کې ده.
نو د ولس خو داسې دی چې دایم چارواکو واکمنو د خپلو ګټو لپاره د یو شعار پیس کارولی، کوم ولس څه وخت ارګ یا چارواکو د ولس خبره اورېدلې؟ ولس خو دا اوسنۍ جګړه وژنې چې روان دي نه غواړي. ولس خو دا اشرف غني چې تر کومه مقرره روانې کړي دا نه غواړي. ولس خو متفاوت شی غواړي، یعنی ولس یوازې د دې لپاره یادیږي چې د خلکو سترګو کې خاورې وشیندل شي. نو زه فکر کوم چې د سولې پروسه بین افغاني خبرې لا پیچلې شوې، ځکه ډاکټر عبدالله به هڅه کوي د دې لپاره چې ډېر په قدرت کې پاتې شي یا د مصالحې عالي شورا وساتي. نو د سولې خبرې به ځنډوي، دایم به هم کوشش کوي، ځکه چې که سوله وشي خو د نورو مصالحې شورا معنا نه لري، ختمه شوه. په دې خاطر له بده مرغه چې بین افغاني خبرې لا زیاتې پیچلې شوې او نه یوازې دا چې موږ د سولې طرف ته متاسفانه په دغه کې ګامونه روان نه یو بلکې نوي خندونه جوړیږي. او په دې سره دا اوس ما او تا چې خبرې کوو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې یو مور ته طالب زوی پروت دی ځوان وژل شوی، یو اردو عسکر مور ته پروت دی وژل شوی، یو پولیس وژل شوی، یو بل ملکي وګړی ښځې او ماشومان وژل شوي دي. ټول افغانان د ټول روژه نیسي کلمه وایي. له بده مرغه موږ په یو بده جګړه کې ګیر یو او د دغو چارواکو د ناستمو سیاستونو او دغه راز د بهرنیانو د ګټو لپاره موږ وژل کیږو او د دغه حالت دوام د متاسفانه کومې سیاسي معاملې چې روانې دي هغه زموږ د وینو او وژنو او دغه راز د وحشت دوام دی چې ګټه یوازې
مننه واحدي صاحب. رنجبر صاحب، که د 2014 کال تړون او د 2020 کال دغه هوکړه دغه سره پرتله کو څومره تفاوت سره لري خپل منځ کې او کومه یې بل نه ښه ده؟
ګورلته خو ما وړاندې هم ویلي چې مثبت او منفي اړخونه لري. هغه شکل د دولتداري چې په هغه وخت کې تعمیل شو هغه خو اثر نظام ته یې تغییر ورکړ. په مجموع کې یو اجرایوي رئیس هغه تشکیلات او هغه هم نیمایي دولت ټول هغه ریاستي نظام چې په اساسي قانون کې راغلی و هغه ته یې تغییر ورکړ چې هغه مقایسه کېږي نه له اوسني حالت سره. اوس څه فرق په دې کې دی چې دولت په مجموع کې درې ګونې قواوې وساتل شولې، د رئیس جمهور سر حاکمیت لاندې د ده څلور شپېتمې مادې د اساسي قانون تر واکونو لاندې یو بل څنګه یو تشکیلات جوړ شول چې هغه دغه د ملي د مصالحې عالي شورا ده، مصالحې عالي شورا او دولتي عالي شورا ده. دغه دوه شی نوې جوړ شول. ګوري دلته سره دې چې راغلي دي چې دا د قانون پر بنا، مګر ټول هغه اخري پریکړې هغه یعنی الزامي دي، ټول دلته لیکل شوي دي. په داسې حال کې چې هیڅ تشکیل نشي جوړېدلی بدون دې چې ملي شورا یې تصویب نه کړي. د اساسي قانون پر بنا بودجه ملي شورا باید تصویب کی، تشکیلات باید ملي شورا تصویب کی، کنه اصلا دا یو بیگانه قدای تشکیل دی چې هغه تپلسوی تشکیل دی چې خارج د اساسي قانون متحمليږي. چیز ډیره هیله لرم چې دلته چې کوم ځای کې اشاره شوی دی د پرتاوی قانون د قانون اساسي پر رڼا کې یا د قانون پر بنا چې دغه موضوعات ته بیا توجه کی، لکه پخوا غوندې ونیسي ملي وحدت حکومت غوندې چې بیا دوه بیرغ جیکسي او دوه
ډیر زیات مننه. بس همدلته راټولو د کابل پوهنتون استاد اسد واحدي او همدارنګه د حقوقي چارو له کارپوه کبیر انجبار له تاسو څخه ډیر زیات مننه چې په بحث کې مرسته راګډون وکړل.